السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 دلته په پراګ کې د سحر 8 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2012 کال د جنوري 2 منیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به واوري په پیښور کې د فاټا په اړه یو جرګه شوی او په پاکستان کې خلک د بجلی او ګیس د لوډ شډینګ د عمله یو شمیر مشکلات لري. نور ریپورټونه هم لرو، خو اول د پامیر ساحل نه خبرونه اورو.
لومړی د مشال رادیو خبري سرټکی و. امینه شلګوند ویلي قوایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړې کړل شي. چارواکي وایي درې ایرانی سرحدي ساتونکو هغه مهال نیولې چې پاکستان ته وختول او یو کس یې وواژه. او افغانستان وایي له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د خبرو بل پړاو د روانې میاشتې پر مهال په کابل کې پیلېږي. او امینشل پارټي د پاکستان وفاقي حکومت ویلي قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي. د یکشنبه پر ورځ د پیښور په نشترحال کې د قبایلی سیمو د یوې جرګې پر مهال د امینشل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک ویلي تر هغې سوله نشي راتللی چې پاکستان په افغانستان کې د ستراتیژیکي ژورتیا تګلارې نه وي پریښي. د ویل په قبایلی سیمو کې د نامنې لپاره هغه خلک تورن دي چې د سیمو ته بهرني اورپکی راوستي دي. جرګې ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویل چې په افغانستان کې امن نه وي راغلی نو په قبایلی سیمو کې سوله نشي راتللی. غرنی تعلق قبایلو راغلو مشرانو هم ویناګانې وکړې او د اف سی آر د قانون د ختمولو غوښتنه وکړه. عوامي نېشنل ګوند 2012 زیږیز کال د قبایلی سیمو د کال په توګه ونوماوه او له فدرالي حکومت یې غوښتنه وکړه چې د قبایلو د پرمختګ لپاره د لږ تر لږه 100 اربا پاکستانی روپۍ اعلان کړل شي. په پاکستان کې چارواکي وایي درې ایرانی سرحدي ساتونکو هغه مهال نیولې چې دوی په مبینه ډول د پاکستان خاورې ته ننوتل او هلته یې پر یو موټر ډزې وکړې او یو پاکستانی وواژه. په بلوچستان کې یو چارواکي سید احمد جمالی ویلي درې واړه خپلې خاورې ته د ننوتو او بیا هلته د یو پاکستانی د وژنې په تور نیولې او لزان سره ساتلې دي. د اطلاعاتو تر مخې دا ایرانیان د پاکستان د خاورې دننه تر 3 کیلومتره د مزان سرماشخیل سیمې ته ننوتي ول او دوی یو ګاډي پسې روان ول. په اسلام آباد کې د ایران د سفارت چارواکو تر وسه سنې دی ویلي په تیر مهال کې ایران پر اسلام پاله سخت دریزي سونی ډلې جوندالله تور پورې کړی وو چې بریدونه کوي. جوندالله وایي په ایران کې د شیعه واکمنۍ پر ضد جنګیږي چې افغانستان او پاکستان پر پوله په پروت سیستان بلوچستان ول ایت کې د بلوچستان حقونه تر لاسه کا. د بلوچستان د بوکټي ډېرې په سیمه سوی کې د نیم پوزي امنیتی ځواک اف سی درې سرتيري د ماين په چاودنه کې وژل شوې دي. لسیمه د مشال رادیو خبريال وای په پیښه کې شاوخوا درې سرتيري جوړل شوې هم دي. د لیوي ځواک مشر رسالدار میجر دانی بخش مشال رادیو ته ویلي چې دا پیښه د یکشنبه په ماخام شوې ده. دی وای د هغه محل شوې چې د اف سی ځواک یو کاروان د تیل او ګیس د کمپني انجنيران استوګنځای تر رسول چې په لار کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه وشوه. د پیښې پړه د بلوچ ریپبلیکن آرمي په نوم خپلواکي غوښتنو کې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. افغانستان ویلي له امریکا سره د ستراتیژیکي همکاري د تړون په اړه به د خبرو بل پړاو د رواني میاشتې پر مهال په کابل کې پیلېږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت جانان موسازی و د چویان دی خبريالانو ته د وینا پر مهال کړې ده، خو نوموړي د خبرو اترو د پړاو نیټه نه ده خودلې.
د امریکای د خوانه د امریکای د اړخ سفیر او همدارز د دوی نظامی چارواکي د افغانستان د خوانه هم د افغانستان د ملي امنیت مشاور د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین او همدارز یو شمیر نور افغان چارواکي چې په دې هیئت کې ګمارل شوي دي دوی به شامل وي.
د افغانستان لخوا به د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپنتا او د امریکا لخوا به په کابل کې د دې هیواد سفیر راین کروکر د خپل پلاوی او مشر کوي. افغانستان ویلي له امریکا سره به دا تړون د لوی جرګې له پریکړو سره سم کیږي. هلته د رواني میاشتې پر مهال ولسمشر حامد کرزی به د اروپا د سفر پر مهال له برتانیا، فرانسې او ایټالیا سره هم د ستراتیژیکي همکارۍ تړونونه لاسلیک کا. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي پولیس به د هغې کورنۍ غړي ونیسي چې پر د خپلې ځوان انګور د وهلو او په ناقانونه توګه د بندي کولو تور دی. په دې کورنۍ تور دی چې په دې نجلۍ له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تشدد کوي او زور پر راوړي چې د جنایت یا د جرم ژوند پیل کا. له لوړپوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته کرزي په یو بیان کې ویلي، هر کس چې پر 15 کلنې سهرګلې تشدد کړی وي ته به جزا یا سزا ورکول کیږي. پولیس ویلي دا نجلۍ په بغلان ولایت کې خپل خسرګنۍ د کور په تاخانه کې تر شپږو میاشتو ساتلې وه. د دې د سر ویښته یې پرې کړي ول او ګوتې یې ورماتې کړې وې. د عربانو د سیاسي یووالي لپاره کارکونکي یوې ادارې پر عربي ټولنې غږ کړی دی چې په سمدستي توګه د خپل کار څارونکي له سوریا وباسي، ځکه چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د حکومت مخالفه کسانو وژنې د دې څارونکو پر شتون سربیره روانې ساتلې دي. اتاتیا غړي لرونکي عربي پارلمان ویلي د عربان د شام د رژیم لخوا په دې وژنو زخت غوسه دي. او ایران ویلي د اټومي سونګ موادو په جوړولو کې بری ترلاسه کړی دی او له راډار ځان تیرونکی توغندی هم ازمویل دی. د یکشنبه پر ورځ دا اعلانونه هغه مهال راغلل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغه قانوني لاسوند لاسلیک وکړ او په قانون کې بدل کړ چې له لارې به هغه بهرنۍ کاروباري ادارې د امریکا له مالي نظامه ایستل کیږي چې د ایران له مرکزي بانک سره کاروبار کوي. کارپوهان وایي دا بندیز به د ایران د تیلو د برآمد هغه ګټې کمې کړي چې د مرکزي بانک له لارې ترلاسه کوي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نه اوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري، په پېښور کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو په یوه جرګه کې د حکومت نه غوښتنه کړې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي.
باجوړ د دیر نه نشي جدا کړي، اومند ایجنسی د چارسدین نه نشي جدا کړي. زماسي به خیبر ایجنسی د پېښور سره د نوک او د وری مثال دی چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي سملی او صوبایي حکومت کې د قبایل ته نمائندګي ورکړي شي.
اخوا د عوامي نشلګون صوبایي صدر افراسیاب خټک وایي باید مرکز د پالیسو په جوړولو کې د پښتنو مسلې او ضرورتونه په پام کې ونیسي.
چې احتیاط کوي چې افغان پالیسي جوړوي او کنوري پالیسي جوړوي، چې تا پښتنو ځین کې دا خبره کوي نه ني چې تاسو مفاد بیل دي او د پښتنو مفاد بیل دي، او کدا خبره راغله کوي به ډیر سنجیده سرات.
او دا به هم واوري د پاکستان تعلیمي نصاب آیا د موجوده وخت ټول ضرورتونه سرته رسوي او کنا.
چې هغه کې نه دنیا سره تړون څه خبر راځي او نه د موجوده تهذیبي ارتقا سره چلیدلو اهلیت یا حوصله پیدا کول شي ځان کې.
د مشال ترڅنګ واوري. رازو در روان خبرونه لومړي رپورت ته. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک ویلي تر سوچې د فاټا مسله نوي حل شوي په سیمه کې امن ان نشراتلې. د عوامي نېشنل ګوند مشر افراسیاب خټک د پاکستان په حکومت غږ وکړ چې د پالیسۍ د جوړولو په وخت د پښتنو او فاټا د خلکو مسلې په نظر کې وساتي. په پېښور کې په یو جرګه کې د قبایلي سیمو راغلو خلکو په خپلو مسلو هم خبرې وکړې او د اف سی آر د ختمولو غوښتنه وکړه. شاهنواز ترکزی ورو
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک ویلي قبایلي سیمې د ترهګری ښکار جوړ کړې شوې او دا ځکه چې د پاکستان د یو پخوانی فوزي جرنل هغه پالیسيانې چې د ګوانډي حیوانات افغانستان د پاره وي غلط وي.
تاسو جنگ په لاره روان وي، نن تاسو ګورئ چې افغانستان مګي جنگ تباکو، پاکستان مګي جنگ تباکو، قبایل مګي جنگ تبا کړی دي. ټول خرابې چې هغه د زیولک په کچ کوم پالیسي جوړ شوی افغان پالیسي او بدقسمتۍ سره اوس په موږ نه راوتی هغه غلط افغان پالیسي ده.
په نشترحال پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند قبایلي جرګې ته د خطاب په وخت افراسیاب خټک د پاکستان په مرکزی حکومت غږ وکړو
چې احتیاط کوي چې افغان پالیسي جوړوي او کنوري پالیسي جوړوي، چې ته پښتنو ځین کې دا خبره کوي نه ني چې تاسو مفاد بیل دي او د پښتنو مفاد بیل دي، او کدا خبره راغله کوي به ډیر سنجیده سرات. تاسو چې پالیسي جوړوي د پښتنو ګټې نظر کې وساتئ.
د افراسیاب خټک په وینا چې د هغوی ګوند په قبایلي سیمه کې هم ډیر زیاتې قربانۍ ورکړې او اوس د هغه قربانۍ ورستو د امن په لور پرمختګ روان دي.
زموږ د فدرالي دور شهید خبر بزو کما د شتګردو پکړو د ته وی چې ته صرف پښو پرسکا فرس په وکی چې خلاص شي او وایي چې زه عوامي نېشنل پارټي کې نیمه. هغه ورته وی چې دوه خبرې نشم بدلولې، یو دین نشم بدلولې، بل پارٹی نشم بدلولې.
او ورستو مو د فضلی حمید داوړ د زوی فضلی نصیر داوړ چې موجود وو هغه سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
پسندو 2010 کې 25 ستمبر باندې دای شهید کړ تقریبا 57 دای په وسلواله په وسوالکا کې. خدا پته موږ ته نه لګي د خراسان تنظیمي نامې یو تنظیم مو چې هغه دای غوا کړي وو لکه دې نور بیا د موږ ته پته نه لګي د هیڅ درک موږ ته نه معلومې دو. پرایویټ سکول لیا کې ما جا پر زه ته لاړم چې لاړ بیا ما ته کورته زما تر راغو چې تا پلار ډېت شوې دی خدای د کلیوالو سره خو کې زمونږ کلیواله دای راوړې وو کتب خیل مقام باندې د لاش پروت یو ډز لګېدلې وو.
او د باجوړ ایجنسی نه راغلی شیخ جنزاده هم دې جرګې ته خطاب وکړ. هغه وویل چې هغوی د اف سی آر د ختمېدو مطالبه کوي.
موږ په اف سی آر کې د ترمیم طرفدار نه یو، موږ چې کومه دی هلته مکمل د اف سی آر خاتمه غواړو. او که چېرته د اف سی آر خاتمه ونه شوله نو حقیقت دا دی چې زمونږ ډېر ښه ملکانان مشران صاحبان د دغه تور قانون د وجې نه چې کوم دی د بدنامو سره مخ شو، نو دا خطر پیدا دی. نو سیاسي کارکنان باندې به هم چې کومه دی خلک داغونه لګي او ټکونه وپی کېږي، ولې چې دغه نظام حساب دی ګرځي.
او شیخ جانزاده بیا وویل چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا نه هیڅ کله جدا نه دي، باید په انتظامی توګه هم دا سیمې یو ځای شي.
باجوړ د دیر نه نشي جدا کېدی، اومن دي جنسي د چارسدی نه نشي جدا کېدی، زما سیبه خیبری جنسي د پېښور سره د نوک او د وری مثال دی. او دغه ستر وزیرستان پورې یعنی د ټانک او د علاقو سره د علاقې زی په زی تړل شوې دي. د وخت قضا ده د قبایلی ولس په ګډه دا غوښتنه ده چې خیبر پختونخوا په صوبایي سیملی او صوبایي حکومت کې د قبایل ته نمائندګي ورکړي شي.
او د خپل خطاب په اخیره کې افراسیاب خټک وویل
چې فاټا مسله چې سوپر حل نه ده، پاکستان کې جمهوریت مسله حل نه ده. فاټا پاکستان سټیټ سم راغلی نه ده. سټیټ کې درې ادارې وي، مقننه، انتظامیه، عدلیه. فاټا کې صرف یو محکمه ده، انتظامیه. ان شاء الله تعالی هغه پورې به مزل کوو تر څو پورې دا مسله حل شوي نه وي.
زیاتره قبایلی ولس دا غوښتل چې فاټا د صوبې سره شامل شي، او بیا یې دا ممکنه ګڼله چې په فاټا کې هم امنیت راشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه.
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو،
تا تر
او 1 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
مشال ریډیو ته وګي د کوټینا شاوخه 300 کیلومتره لری د جنوب ختیځ په لور د ضلع ډیرابوکټي د سوی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو اف سی 3 اهلکار د ماين په چاودنه کې وجل شوی او همدومره ژوبل دي. بلوس ازادي غوښتونکو سازمان بلوس ریپبلیکن آرمی د پیښې پړه په غاړه اخیستی. د سیمې د اف سی مشران وای د پیښې پلټنې پیل کړې دي. نیاز مساخیل نه نور تفصیل ورو.
په سیمه کې د چارواکو د وینا تر مخه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د تیر اتوار په ماښام شاوخوا 5:30 بجې د امنیتي ځواک اف سی یو گاډۍ د سړک لغاړې سره شخ ماین باندې برابر شوه. د سوی د لیویزو مشر رسالدار میجر دنی بخش په دغه اړه مشال ته وویل
سیکورٹی فورسز کے جو
اہلکار تھے وہ مختلف گاڑیوں پہ د امنیتی ځواکونو یو کاروان د تیل او گیس پلړ کی کارکون کی کمپنی انجینئران پخپل ساتنه کی د دوی تر استوګنځای وړل. کله چې د امنیتی ځواکونو د گاڑیو کاروان د اس ریلی لسیمه تیرې دی، نو هلته د سړک لغاړې سره پروت ماین وچاو دی دو چې لکبل زورور چودنه وشوه. په چودنه کی د اف سی 3 سپایان وژل شوی او نږدې همدومره ټپی شوی دی. اف سی مشتا د 3 سپایانو د وژل کېدو پخلی کړی.
سیکورٹی
اہلکار دا چی لپیش وروسته اوس د پلټنی عملیات پیل شوی او اف آی آر د چا ضد درج شوی او کسنګه. د سوی د لیویزو مشر دنی بخش د پښتنو په جواب کې وویل
سیکورٹی
فورس نے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا. پیش امنیتی ځواکونو ټوله سیمه په ګیره کې اخیستې او د پیشې په تورې یو څو کسان هم نیولې. لیویزو د پیشې په لړ کې اف آی آر د نصرګند کسانو ضد درج کړی. زموږ لوړ رتبه چارواکیو د پیشې د پلټنې او جاج اخیستلو امر ورکړی. هلته د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نامه بلوس بلتون غشتون کې سازمان د پیښې پړه په غاړه اخیستې او په پیښه کې د 15 اف سی سپایانو د وژلو ادعا کړې. البته چارواکو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. یاد دی وی د بلوچستان په بلوچمیشت سیمو کې وخت نا وخت داسې پیښې رامنځته کیږي او اکثره د دا قسمه پیښو پړه بلوس ازادي غشتون کې سازمانونه په غاړه اخلي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د نن په خبرونو کې د مشال مرکه اوریدل مهیروي او اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د پاکستان وفاقي حکومت د بلوچستان لپاره 3024 نوکرو اعلان کړي. د بلوچستان د کورونو چارو محکمې سیکرټري مشال ریډیو ته ویلي دوی به دا عمل په روانه جنوري کې ترسره کړي. هلته د سیمې ځوانان د حکومت دا ګام ستایلی خو دا هم وایي باید دغه برتیانې په قابلیت وشي. نیاز مساخې لورو
د چارواکو په وینا د وفاقي لویز 3000 نوکری به په دوو مرحلو کې ورکړل شي. په اول پړاو کې 1500 او بیا په دویم پړاو کې باقی پاتې 1500 نوکری به ځوانانو ته اعلان شي. د بلوچستان د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی په دغه اړه مشال ته وویل
3500 وفاقي لویز د مستر لمخوي او د دې سیمې د امنیت په حواله باندې صوبایي حکومت هم نور لویز برته کړو او مرکزی حکومت هم دا درخواست کړو چې د وفاقي لویز تعداد زیات شي. نو په دې اړه کې 3000 پوسټونه منظور شوي دي. ان شاء الله په دا یو میاس کې د نننه بده دی عملی کوونکو سلسله به په دا میاس کې شروع شي په جنوري کې. دا زموږ چې کوم ایویز ورته وایي لوی روډونه چې لکه د کوټي کراچی د کوټي ستر تفتان تر ډیر غازی خان او تر ډیر اسماعیل خان زمیر پالیسی دا چې د وفاقي لویز با ایوی لویز
د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی زیاته کړه وفاقي لویز با کس هم د وفاق تر تنظیم لاندې وي خو په صوبه کې به ځای افسران تنظیم پلاس کې اخلي.
د دې تنخواوی چې دی او کم چې دی مالی حساب یا خوګر د وفاق ورکی خو په صوبه کې د وفاقي حکومت چې څونی بزنس دی یا معاملات دی هغه د گورنر صاحب په نگرانی کې هغه ګرد تحقیق او د گورنر صاحب په بیا باندې اوم سیفټی چې دی او ډیپټی کمشنران د علاقې هغه د دې د ټریننګ او د ډیوټي او د ډیسپلین ذمہ داری تر سر کوي.
هلته د سیمې یو اوسیدونکي نظرګل کسه هم د حکومت دا ګام ستایي خو هلته دا غشتن هم کوي چې اهل او حقدار ځوانان دي په کار وګمارل شي.
نن سبا تعلیم خو به انتها زیات دی خلک اینه ایم ایس سی کړی وي لیکن بیا هم بې روزګاره ګرځي ډېر خلک خواران کوریږي ځوان. بل خبره دا ده چې کوم اعلی افسران چې دی لاغو څخه دموږ دا هیله کوم چې کوم د اسامین د پوسټونو چې دی د میرت پر بنیاد باندې داسي دا پوسټونه یا په پیسو باندې خرڅېږي له یو لاته څخه د دوه لکه غالبا په شاوخوا باندې پوسټونه خرڅېږي. نو له دې څخه موږ دا هیله لرو چې دوی دا پوسټونه خرڅ نه کړي د میرت پر بنیاد ورکړي.
د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی د وینا تر مخه د وفاقي لویز یاد شوی نوکری به د بلوچستان په هغو 14 شمالي ضلعو کې اعلان شي کومې چې له ګاونډي هیواد افغانستان سره یا خو پوله لري او یا بیا ورنږدې دي. د ده په وینا په دغو ضلعو کې د بارکان، کولو، ژوب، موسخیل، کلاسیف الله، چاغي او نورې ورته ضلع شامل دي. نیاز موسخیل، مشال رادیو، کوټه. تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جونې سږی داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنې
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو د افغانستان په اړه یو رپورت ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکارو د سند په اړه د مذاکراتو نوې پړاو به روان میاشت کې پیل شي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې دغه مذاکرات به په کابل کې وشي. په عین حال کې ټاکل شوی چې روانه میاشت د افغانستان حکومت له برتانیا، اټلی او فرانس سره د ستراتیژیکو همکارو سندونه هم لاسلیک کړي. نور تفصیل د کابل نه احمد زبیر اجمن راکوي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه د مذاکراتو دغه نوی پړاو د دواړو خواو ترمنځ له پخوانیو اختلافي ټکو سربیره د دودیزې لویې جرګې لخوا وړاندې شوي ځینې نوي سخت شرایط هم په مخ کې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پخواني اعلان سره سم به دغه مذاکرات په کابل کې روانه میلادي میاشت پیل شي. د هغه په وینا دا ځل به دغه دور مذاکرات د امریکا لخوا په کابل کې د دې هیواد د سفیر راین کراکر او د افغانستان لخوا د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا په مشرۍ د دواړو هیوادونو د پلاوه ترمنځ پر مخ ولاړ شي.
د امریکې لخوا نه سفیر او همداراز د دوی نظامی چارواکي په دواړه سطح باندې چې په افغانستان کې موجود دي او د دې مذاکراتو صلاحیت ورکړ شوی ده دوی شامل وي او د افغانستان د خوانه هم لکه څنګه چې مخکې دا خبر روښانه شوې ده د افغانستان د ملي امنیت مشاور او د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین او همداراز یو شمېر نور افغان چارواکي چې په دې هیئت کې ګمارل شوي دي دوی به شامل وي او دا مذاکرات د دلته په کابل کې ترسره کړي.
خاغلی موسازی وویل چې په دې مذاکراتو کې به افغان لوری ټول هغه شرایط او غوښتنې چې د دودیزې لویې جرګې لخوا مطرح شوي په پام کې ونیسي. که څه هم په خاطر دې افغان او امریکایي چارواکو ویلي و چې د دوی ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه اکثره اختلافي ټکي حل شوي خو په ځینو مسایلو لا هم موافقې ته نه دي رسیدلي. په دغو مسایلو کې یوه هم د شپې عملیات او د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانانو د کورونو تلاشي بلل کیږي چې افغان دولت یې د مخنیوي غوښتونکی دی. بلدا چې د امریکا متحده ایالات دغه سند د اعلامي او افغان دولت د تړون په بڼه غواړي. یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان لخوا له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه مطرح شوي اکثر مسایل د دې همکاریو په اړه له بیلابیلو تعبیرونو نه متاثره دي. د سیاسي چارو یو تن کارپو عمر شریفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخصوصا در
بود افغانی دوی په ځانګړې توګه د افغاني لوري لخوا چې د دې تړون په اړه کوم مسایل وړاندې شوي دي تر ډیره د هغو بدلونونو او تغیراتونو اغیزمن دي چې په افغانستان کې رامنځته کیږي. په ځانګړې توګه د دې سند په اړه هغه بیلابیل تعبیرونه چې د تصمیم نیونې بیلابیلې کړې ترې لري خو اکثره دغه اختلافات په تکتیکي مسایلو باندې دي چې زه هیله من یم په یوې منطقي څېړنې سره د حل لار ورته پیدا شي. په عین حال کې افغان چارواکو ویلي چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه ټول مسایل د ملي ګټو له مخې څېړل کیږي. کله وی خو افغان دولت روانه میلادي میاشت د امریکا له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه نوې خبرې اترې پیلوي له بلې خوا ټاکل شوې په همدې میاشت کې له بریتانیا، ایتالیا او فرانسې سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي. سربیره پر دې استرالیا، ناټو سازمان او اروپایي ټولنه هم له افغان دولت سره د ورته سندونو د رامنځته کولو غوښتونکي دي.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
مشال ریډیو ته غوږی رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته د نېشنل ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی دی په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان د رابطو او د خپلو پیغامونو خورولو لپاره د جدید ټکنالوژۍ استعمال کوي خو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د دې د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو حکومتونه هیڅ هم نه کوي. د دې مقالې مهمې خبرې تاسو ته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلي دي وسلوال طالبان خلکو سره د رابطو او خپل پیغامونو رسولو لپاره جدید ټکنالوژي ډیره په لیوالتیا سره کاروي. همداراز طالبان د خپل پیغام رسولو لپاره ټولنیزې ویبپاڼې لکه فیسبوک او ټویټر هم استعمالوي. د نېشنل ورځپاڼې په مقاله کې په افغانستان کې د طالبانو ویاندو ذبیح الله مجاهد د خولې لیکل شوي هغوی خلکو سره د رابطو لپاره ځکه نوې او جدید چلونه کوي چې هغوی غواړي زیاتو خلکو ته خپل آواز ورسوي. نوموړی زیاتوي د نوې ټکنالوژۍ د استعمال بغیر هغوی جنگ شي ګټلې. په مقاله کې وړاندې راغلي دي د پولي دواړو خواو ته یعنی په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې اورپکو داسې کمپاین پیل کړی دی چې د هغوی څخه د لفظونو جنگ ګټل ګران کار دی. همداراز کله چې هم طالبان کوم وسلوال برید وکړي نو هغوی خبریالانو ته د ټلیفون د لارې د هغې برید تصدیق کوي. وسلوال طالبان د برید په اړه تفصیل د فیکس د لارې هم رسنیو ته استوي. همداراز ځینې وخت خو د طالبانو ویاند خپل پیغام په ټویټر هم ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د طالبانو لپاره د خپل پیغام خورولو تر ټولو مهمه وسیله د سی ډیز او ډی وی ډیز ده. چې د لارې خپل جذباتي ویناګانې تل پلو نظمونه او سندري خوروي. همدارس طالبان په خپلو ویبپاڼو او یوټیوب باندې هم د تباهي ویډیوګانې ورکوي او وایي چې دا نړیوال ځواکونه کړي. په دې ویډیوګانو کې د وجل شو ولسی وګړو تصویرونه ښودل شوي وي او دا رنګ دوی دا دریځ وړاندې کوي چې دا د پاکستان پوځ لخوا په عملیاتو او ډرون بریدونو کې وجل شوي دي. په مقاله کې راغلي دي وسلوال طالبان د خلکو د یرولو لپاره هم جدیده ټکنالوژي کاروي. همدارا څو ورځې وړاندې په یوټیوب یو داسې ویډیو اچول شوې وه چې پکې ښودل شوي وو طالبان په شمالي وزیرستان کې کلی په کلی ګرځي او داسې کسان خپلو ګاډو ته خېجوي کوم چې د هغوی په فکر د امریکا جاسوس دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي طالبان د خپل پروپاګانډي او پیغامونو خورولو لپاره په وزیرستان کې یو مرکز هم لري چې د عمر سټوډیوز په نامه یادیږي. د نېشنل ورځپاڼې ته په خپلو خبرو کې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ویلي طالبان د ویډیوګانو جوړولو لپاره داسې ماهران لري چې هغوی په میدان جنگ کې د جنگ مناظر د کیمرې د لارې په ښه ډول ریکارډ کوي. همداراز په مومند ایجنسۍ کې د طالبانو یو ویان د نېشنل ورځپاڼې ته ویلي دي د 1989 نه تر 2001 کال پورې چې کله په افغانستان کې جنگ وو نو هغه وقت به هغه د پروپاګانډي خورولو لپاره د یو اف ام ریډیو د لارې دوه غنټې خبرونه کولی. مقاله کې د کارپورې مولا یوسف دی لخلي ویل شوی د نوې ټکنالوژي د راتلو سره طالبانو هم خپل طریقه کار بدل کړی دی او د دې ټکنالوژي په خطوګه استعمال کوي. په پاکستان کې د پی سټډیز په نامه د ادارې مشر امیر رانا وای په پاکستان او افغانستان کې وسلوال طالبان د رابطو او د خپل پیغامونو خورولو لپاره د جدید ټکنالوژي استعمال کوي. د نوموړي په خبره دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده چې د دې د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو حکومتونه هیڅ هم نه کوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو. یو بلې مطبوعاتي کتنې ته نیویارک ټایمز رسپانه خپل یو مقاله کې لیکي افغانستان چې دا وخت یو اتل ته ډیر ضرورت لري. د یتیم خانو د سرکاري ادارې مشر سید عبدالله هاشمی داسې یو کس دی چې د خپل روغوالي، نیکی جذبې او ډیر مهنت له وجې یو اتل جوړېدای شي. زموږ همکار منور شاه د سید عبدالله هاشمی په اړه لیکل شوی دغه مقاله مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه افغانستان کې د یتیمانو په حق لایو مقاله کې لیکي د افغانستان د خیر خیګړې شهیدانو او د مازورانو د وزارت د یتیمانو څنګه هغه یوازنه زیاده چې سمول یې ډیر ګران دی. خو د ورځپاڼې په وینا سید عبدالله هاشمی چې و میاشتې وړاندې د دې ادارې مشري ترلاسه کړې پکې یې ډیر بدلون راوسته. ورځپاڼه لیکي چې وړاندې به د یتیمانو په دې مرکزونو کې زیاتره چارواکو د یتیمانو نه خوراکونه او بسترې پټولې، خو نه یوازې دا چې اوس هغوی ته خپل حق په پوره توګه ملاویږي، بلکې د کابل په تیمسکن نومي یتیمخانه کې ورته د انګریزي او کمپیوټر تعلیم هم ورکول شي چې په کې شپږ دېرش کسان سخت کال یونیورسيټي کې داخلیدونکي دي او څلور څلوېښت کسانو د لوړو زده کړو لپاره د بهر هیوادونو وظیفه ترلاسه کړې ده. ورځپاڼه د تیمسکن یتیمخانه د اولس کلن یتیم وحید الله حامد په حواله لیکي چې دغلته یې دولس کاله تیر کړي خو داسې مشر یې نه و لیدلې. وحید الله په انګریزي ژبه کې دومره ماهر شوی چې د فارغېدو وروسته هم په دغه یتیمخانه کې د استادۍ لپاره خوښ کړی شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د هاشمی د خولې وایي په خپله یتیم و نو ځکه د هغوی په تکلیفونو خبر دی. د نوموړي پلار د شوروي اتحاد خلاف په جنگ کې وژل شوی و. ځینې خلک په هاشمی ټکونه هم کوي خو د هغه د کار کولو جذبې د یتیمانو لپاره کارکونکو خیریه ادارې پارسا پام ځان ته راوګرځو چې د دې ادارې په وینا په تیرو شپږو کلونو کې په اول وار ورته مخلص او د کار سره ملاو شو چې دوی ور باندې باور کولی شي. دا راز د پارسا په مرسته هاشمی د کابل نه بهر هم یو شمیر یتیمخانې خلاصې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د یتیمخانو په چارواکو کې یو شمیر کسان چې په درغلیو کې ککړو هاشمی د کرین لری کړي خو بیا هم ځنې داسې شته چې د سیاسي مشرانو لخوا ورته ملاتړ حاصل دي، نو د هغوی لری کول ډیر ګران دي او دا هاشمی ته هم خه معلومه ده. نیویارک ټایمز لیکي بدخشان، تخار، پروان او کندوز ولایتونو کې چې د کابل نه لری پرتې سیمې دي د سارنې لپاره یې هاشمی په باقاعده توګه هر هفته تک کوي او هلته د یتیمانو د خوراک او استوګنې تنظیم ګوري چې زیاتره پکې نیمګړتیاوي په نظر ورځي. خو د هغه د سار نه وروسته چې دغه یتیم خانو چارواکو ته پکې د سم کار کولو حکم ورکوي بیا حل تستونزې ډېرې کمی وي. ورسپاڼه په اخر کې د عبدالله هاشمی د خلیوای د ولایتونو د یتیم خانو د دورې پر مهال یې د درغلیو په تور د یو شمیر چارواکو د لری کولو امر کړی، خو هغوی اوس هم کار کوي. چې په اړه یې نوموړی وایي، په دې لړ کې به د خپل وزارت سره خبره کوي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار منور شاه نه مطبوعاتي کتنه اوریدل. اوس هم په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوي. په امیر ساحل نه لنډ خبرونه اورو.
عوامی نیشنل ګوند ویلي قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډي کړل شي. چارواکي وایي درې ایراني سرحدي ساتونکي هغه مهال نیولي چې پاکستان ته اوښتي ول او یو کس یې وواژه. افغانستان وایي له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د خبرو بل پړاو د روانې میاشتې پر مهال په کابل کې پیلېږي. عربي پارلمان پر عربي ټولنې غږ کړی دی چې له شامه د خپل څارونکي وباسي. ایران ویلي خپل اټومي د سونګ مواد تیار کړي دي او د راډار ضد یو توغندی یې په بریا ازمویلی دی. په بحرین کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې دي چې پکې ځینې مظاهره کوونکي ژوبل شوي دي. او په یمن کې مخالفو ډلو پر ولسمشر علي عبدالله صالح د نوي بحران د پیلولو تور پورې کړی دی.
مشال ریډیو تغوغي اوس هم راځو په روانه خبرونه کې د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې پکې په ملکی حالاتو د ګیس او بجلی په لوټ شډینګ او نورو مهمو مسلو خبرې شوې دي. د اسلام آباد نه احمد الله ورو.
ورسپانه جنگ خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی داوه کړی دا چې ملک کې د ټولو زیات د ترقی کارونه د دوی په دوري حکومت کې شوې دي. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم دا داوی خو یو طرف ته، خو د ملک حقیقي صورتحال ډېر د پریشانۍ وړ دی. کرپشن، ګرانی، بیروزګاری او بجلی بحران خو د مخکې نه را روان دی، خو اوس په ملک کې د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع دی چې له وجې نه صرف کورونو کې ګیس استعمالوونکي خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي، بلکې صنعتونه هم تباهۍ ته رسیدلي دي چې له وجې قومي معیشت ته زیان رسي. ورسپانه لیکي چې یو طرف ته اولس ته ګیس او بجلی نه ورکولی کیږي، نو بلخوا هر میاشت د ګیس، بجلی او پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کیږي چې له وجې په ملک کې احتجاجي سلسله روانه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موږ وزیر اعظم ته دا مشوره ورکوو چې د غیر ضروري دعوو په ځای د ملک ته راپېښو مسلو په حل د توجه ورکړي، چې پکې دا وخت ګیس د ټولو سره فهرست دی، ځکه چې دې له وجې د ملک هر وګړی براه راست متاثره کیږي. ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د سی این جی اسوسییشن د هړتال له وجې د ټولو زیات تکلیف عام اولس ته رسي. ورسپانه لیکي چې د یوې ورځې هړتال له وجې ملک کې هر څه بټپه ودرېږي. ملازمان خپل دفترونو ته او طالب علمان خپل سکولونو ته ونه رسي. مریضانو ته هسپتال رسیدو کې مشکلات رامخه ته وي، او چې کله په زرګونو ګاډي ودرېږي نو لازمان په سوونو سنتونو ورسره هم ودرېږي او په زرګاو خلکو روزګار ورسره هم متاثره شي. ورسپانه لیکي چې یو ملک په ترقۍ کې د توانایي کردار ډېر مهم وي، خو پاکستان کې حکومت دې طرف ته هیڅ توجه نه ورکوي. ګرمۍ کې اولس ته بجلی نشتوالی او یخنۍ کې د ګیس نشتوالی له وجې مظاهرې کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د مسلو په مستقل بنیادونو څخه حل راوباسي او د لړ کې د توانایي شوبې سره تړلي ماهرانو یو کانفرنس راوغواړي او هغوی ته د ملکی ضرورت پوره کولو لپاره یو مؤثره حکمت عملی تیارولو ذمہواري ورکړي. او کانفرنس کې چې کوم تجاویزونه مخې ته راشي، حکومت دې په هغې په هنګامي بنیادونو عمل وکړي. ورسپانه آج خپل ادارې کې لیکي چې د نن نټول پاکستان کې د سی این جی اسوسییشن په غږ هړتال شروع شو. د دوران د خیبر پختونخوا سی این جی اسوسییشن صدر پرویز خټک خبری غونډې ته وویل چې د سی این جی نرخ زیاتولو یا په سلندرو راغوښتلو بندیز لګول ناجایزه خبره ده. ادارې وایي چې یو طرف ته تیرو حکومتونو کې په منتونو زارو خلک د پټرولو په ځای سی این جی ته راواړولی شو او دې لړکې په اربونو روپۍ سرمایه کاری وکړی شوه، نو بل طرف ته نن د دې د مخنیوي اقدامات روان دي او د نرخ زیاتول ولو د لارې خلک د سی این جی نه اړولې کیږي چې دا شان د خپل مفاد د پاره خلک د ال پی جی او پټرولو استعمال شروع کړي. ادارې وایي چې خیبر پختونخوا کې د ګیس پیداوار 9% او استعمال یې 4% دی، نو ځکه دلته په ګیس بندولو یا نرخ زیاتولو هیڅ جواز نه جوړیږي. هیله دا چې حکومت به په خپلو اقداماتو سوچ وکړي او د سلندرو په درآمد د بندیز او نرخونو کې د زیاتۍ فیصله به واپس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. او اوس هم نړیوال مطبوعات رویټرز اجانس پاکستان سره د امریکا د مرستو د ځنډولو په اړه په یوه مقاله کې لیکي، د دې باوجود چې دا ډول اندېښنې موجودې وي چې دې اقدام سره د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکا صلاحیتونه ټکنی کېدای شي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا بل منظور کړلو. بل پلو فرانس پریس اجانس بیا په یو رپورت کې لیکي، د افغانستان په لویو لارو سفر کوونکي د دې لپاره چې د طالبانو د زورولو نه ځانونه وژغوري ګیرې پرېږدي، رانجه استعمالوي او یا هم په خپلو موبایلونو کې جهادي ټلیفوني زنګونه یعنی رنګټونونه استعمالوي. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ همکار نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز اجانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د دفاعي بودیجې هغه بل لاسلیک کړي چې تر مخه په پاکستان د اعلان شو 350 میلیون ډالرو نه شپېته په سلو کې کمیږي. دا بل د امریکا کانګرس په تیر دسمبر میاشت کې منزور کړو چې د ولسمشر د لاسلیک نه پس د قانون برخه وګرځیدلو. اجانس لیکي د امریکې د کانګرس غړي انګيري په افغانستان کې په اکثرو بمی چاودنو کې چې د امریکې سرتیر مري د دغو بمونو د جوړولو لپاره سره او کیمیاوي مواد د پاکستان نه افغانستان ته قاچاقيږي. رویټرز اجانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا بل په داسې حال کې لاسلیک کړی چې ګڼل کېده په داسې کولو سره به د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکې مبارزه ټکنی شي. اجانس لیکي د پاکستان سره به امریکا تر هغه دغه مرستې ځنډوي چې ورته دا باور نه وي ورکړل شوی چې دوی د بمونو په جوړولو کې د استعمالیدونکو سرو او نورو کیمیاوي موادو افغانستان ته د قاچاق مخنیوي کړی دی. رایټرز لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د یاد شوي بل لاسلیک کول دا معنا نه لري چې دی د بل د ټولو مادو سره اتفاق لري، چې ښایي اشاره به د ګوانټانامو نه د بندیانو د لیږدولو، د کیوبا د حالاتو، د روسیې سره د دفاعي میزایلو په اړه د معلوماتو د شریکولو نه وړاندې د کانګرس خبرولو په اړه و. بل پلو فرانس پریس اجانس په یو راپور کې لیکي اوس مهال چې افغانستان ته خلک سفر کوي نو د طالبانو نه د ځان د خلاصولو لپاره د عجیبه تکتیکونو نه کار اخلي، چې ورکی د ګیرو پرېښودل، پرنجو سترګې تورول او په موبایلونو کې د جهادي زنګونو استعمالول شامل دي. اجانس لیکي د افغانستان د ښارونو ترمنځ په موټرونو کې سفر کول اسانه نه ده، ځکه چې د سړک د غاړې بمی چاودنې رامنځته کېدای شي او وسلوال کسان خلک له ګاډو راکوزول شي. دا جانس په حواله کسان چې په انګلیسي لیکلي اسناد، ډالري بیلونه او یا هم په موبایلونو کې د خارجیانو نمرې لري، امکان لري سوګی راکوز کړي، وی وهي او یا هم وژني. فرانس پریس اجانس ته په لویو لارو سفر کوونکو خلکو ویلي دوی د دې لپاره د دغو تخنیکونو نه کار نه اخلي چې ګینه دوی د طالبانو سره خواخوږي لري او یا هم خوخیږي، خو دوی دا کار ځکه کوي چې ځان د خطر نه وژغوري. فرانس پریس اجانس لیکي په لویو لارو سفر کوونکي خلک په خپلو موبایلونو کې جهادي زنګونه اچوي او له دې امله د رنګ ټونونو یا د ټلیفونونو د زنګونو د پلورونکو کاروبار هم ورسره زیات شوی. د ګاډو د اډو ترڅنګ د موبایلونو د زنګونو وړې هټېګانې لیدل کېږي چې د یو ډالر په بیه په موبایل کې خلکو ته لس جهادي زنګونه اچوي او په دې کې اکثره خلک هغو ترانو ته ډیر اهمیت ورکوي چې ورکې د ځانمرګو برید کوونکو ستاینه شوې وي. اجانس لیکي کله ناکله افغان امنیتي ځواکونه هټیوال نیسي او د دا ډول جهادي ترانو او د موبایل زنګونو د غږولو او خرڅولو نه منی کوي هم، خو دا سخکاري لکه هغوی هم چې د خلکو په ستونزه خبر شوي وي چې یوازې د ځان د تحفظ لپاره دا ډول ترانې خپلو موبایلونو ته خېجوي، نو ځکه پرې ډیر غم او غرض نه لري.
الله الله وای مکو د سپیره جزما خوخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
اکاکو پام کوا
بیګارت می واستوي
انادی پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دی بیلو نه پاس کا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
کیوں نہ شوئے جی پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو
مشال ریډیو ته وګي. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان په تعلیمي نصاب د پښتنو، بلوڅو، سندیانو او سرایکی مشران دانی وکی هم کوي چې دغه نصاب د دوی د کلتور او تاریخ په مطابق نه دی جوړ شوی او اکثر از د کونکو ته د خپل اتلانو په اړه په نصاب کې ډیر کم معلومات ورکړل شوی دي. دا چې سرنګ او څنګه په تعلیمي نصاب کې بدلون راوستل شي، زموږ همکار بوریوال کاکړ پرې د سیډونکو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پر جوړېدو تر څلور شپېته زیات کلونه واوښتو او اوس هم په دې ملک کې د میشتو قومونو په خاصه توګه د پښتنو، بلوڅو، سندیانو او سرایکیانو ملتپال ګوندونه او ډلې په ډاګه وایي چې له دوی سره بې انصافي کېږي. دا قومونه کله یوې خوا پر خپلو وسایلو د واک نه لرلو شکایت کوي، نو بلې خوا ته خپلو نسلونو ته د دوی په مورنیو ژبو د زده کړو او په تعلیمي نصاب کې د دوی د اتلانو د شاملولو غوښتنه کوي. د تعلیمي چارو له کارپوه خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د پاکستان پر تعلیمي نصاب په دې ملک کې د میشتو قومونو نیوکې تر کومه حده سمې دي. نو هغه وویل
چې کله تاسو ورته سید احمد خای چې هغه سره د تل راغو خلک دلته مړکول یا د رنجیت سنگ کیسه ورته کوي یا ورته د هغه خلکو کیسه کوي چې مختلف ځینو راغو دلته جنگونو کوو لکه جنگونو کې دومره لوی بهادر یو کې دومره لوی شهادت ورته دی. باچا خان کیسه چې هغه پیس میکرو امن راوستو د خلکو روغې جوړې کولې، د ډایلاګ په غاړه خلک بوتل، د پوهې او د دلیل او د ایجاد په غاړه خلک بوتل، د هغه د نصاب نه تر اوسه پورې خارج د دې سرا یقینا د سالمیت چې کوم ستر دی وی د هغه سالمیت پر ضد خبره تللی ده.
دا چې دې کار د پاکستان یووالي ته ګټه هم رسولې ده او کنه، خادم حسین وای
او هغه سالمیت پر ضد یوازې ریاستي حواله باندې خبره نه تللی، هغه سماجي حواله باندې تللی ده، هغه کلتوري حواله باندې تللی ده. دومره ډېر پریکړې راغلي دي په هر سماج او هر کلتور کې د پاکستان دننه چې زما خیال چې دا راغونډي راغونډي نو دې لپاره دومره ډېر کار کول ضرورت دی، د میډیا په ذریعه، د نصابي تعلیم د بدلولو په ذریعه، د استادانو تربیت په ذریعه، د مدرسو یا د مکتبونو د ماحول د خکول په ذریعه چې څومره کار په کار دی، غالبا هغه د دې نه ډېر زیات دی څومره چې تر اوسه پورې شوی دی.
د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب مشر ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي چې که څه هم واک له اسلام آباد سره دی، خو دوی بیا هم د بدلون لپاره هڅې کړې دي.
په پاکستان کې چې کوم دی وفاق لا مرکز لا اسلام آباد نصاب هغه سره دی، من کتاب تیارو، خو ما کوشش دا وکړم چې مخکې کتابونو کې به داسې و چې د گورنر لا وزیر لا پیغام به عام ورنه لري کو یغه په زبان منګه پښتو کې ولیکل چې منګه امن غواړو. د نه علاوه ما دا سرورک نه بلکې بیک سایت ته کم ټایټل چې دی هغه باندې مې داسې کارو کو چې باب خیبر د پیښور ول مابت خان جماعت شو، لا کلشوا، لا سوات ول سمنظر شو، لا د بر خیبر درشوا، خوشحال بابا تصویر شو ور باندې، مان بابا تصویر شور باندې، دا محمد په کتابونو باندې مې ورکړلو.
دا چې اوس د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې د پښتنو اتلانو د شاملولو خبرې ته پام لرنه سوې ده او کنه، ډاکټر فضل رحیم مروت وای
په مشرت علم کې یو هغه د پښتونخوا مختلف نامی ګرامي شخصیت، هغه کې مونږه خوشحال بابا هم شته، یغه کې حاجی سیب تورنګزی هم شته، یغه کې باچا خان هم شته، یغه کې صاحبزاده عبدالقیم خان هم شته، یغه کې سردار عبدالرب نشتر هم شته، یغه کې مفتی صاحب هم شته، مولانا مفتی محمود صاحب، او مخکې خو باچا خان سره نوم نه و پکې، دا پکې رااله. دې نه علاوه باچا خان پرېده، اجمل خټک صاحب او کلندر صاحب نو ورکه، هغه مونږه پکې اوس راوستي.
د تعلیمي چارو کارپوه خادم حسین وای چې د پاکستان تعلیمي نصاب پر ځوانو نسلونو ډیر اغیزه کړې ده. د تعلیمي نصاب اغیزمن سوی پر څلورو برخو ویشي. نوموړی د لومړی دوو ډلو په اړه وای
یو د ځوانانو هغه نسل چې د هغې ذهني کیفیت خو داسې دی چې خپله نوکری، خپل کیریئر، خپل کور، خپل پلاټ او پیسې، نو هغې کې بیا لکه رشوت اخیستل او شارټ کټ باندې په مخ کې تلل او د طاقت او اختیار رسول لپاره د دوکې او د دروغو عمل شروع کول، دا ډېر وضاحت سره په مخ کې ښکاري. بله هغه طبقه ده چې کوم د ایلیټ طبقه ده چې هغه ډېره لږه ده، اشرفي طبقه، هغه اشرفي طبقه عملي توګه باندې په خپل کلي وطن کې د اوسېدو جوګ نه دي، هغه خو یا غټو خارونو کې اوسېږي د پاکستان او یا بهر تللي دي، او په عملي توګه د خپل شناخت یا خپل روایت یا په اجتماع کې د اوسېدلو یا اجتماعي مسلو باندې د سوچ کولو یا د عمل کولو، دې عمل ته هم داسې دي طنز په نظر ګوري.
خادم حسین زیاتوي چې پاتې دوې ډلې هغه دي چې یوې منځنۍ او بلې ډېره پاتې ده چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي.
کلاس زوانانو طبقه د بیا اغاز پزان کی دومره ونوتی دا چې دی بهر دنیا قتل یا دی بهر خلق قتل یا خپل کوچکی یا خپل محله کی د خلکو سوچ کول دا تقریبا ناممکناتو کی دی. یو اکثریت ایسه د زوانانو اغه د چې اغه په کلیوالو علاقو کی یا د مرکزونو نه لري سیږي اغه په مکمله توګه د سیخکاری چې د ریاست نه بینوا شوی دا د ریاست یو فکری د خلکو بل فکری د سماج یو فکری د خلکو بل فکری او یو داسې ماحول کې ژوند کوي چې هغه کې نه دنیا سره د تړون څه خبر راځي او نه د موجوده تهذیبي ارتقا سره چلیدلو اهلیت یا حوصله پیدا کول شي ځان کې.
د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې نسلونه په خپل تاریخ، کلتور او اتلانو خبرول هغوی دې ته هڅوي چې د ښه ژوند لپاره کار وکړي او په ټولنیزو ادارو کې نوښت رامنځته کړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه تلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او اوس راځو یو بل رپورت ته. شمالي وزیرستان کې د وزیرستان اکشن کمیټې د سوري لاندې د بجلی لوډ شډنګ پر ضد لوی لاریون شوې چې په کې ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو او د بجلی د لوډ شډنګ خلاف یې نارې وهلې. د سیمینار د مشال خبریال عمر دراز وزیر رپورت راکوي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د وزیرستان اکشن کمیټې د سیوري لاندې د وابډالا اډه بجلی لوډ شیډنګ پر ضد یو لوی لاریون وشو چې پکې د وزیرستان بیلابیلو قبیلو مشرانو ترڅنګ پسلګونه عام ولز هم ګډون درلوده. دغه مظاهره کوونکي د میرانشاه بازار په بیلابیلو کوڅو کې روان وو چې د وابډا او پولیټیکل انتظامیه پر ضد یې نارې کولې. د لړکې نن د میرانشاه بازار هم په مکمله توګه تړل شوې ده. شرزالی وایي چې میرانشاه او د داخل بازارونه احتجاجن بند کړی دي او ترسوې چې بجلی بحال نه وي د پولیټیکل ایجنټ پرمړ د لارې مالوډون کی گاډي به هم بندولې شي.
نو چې کیمو میر ارتال شي ریکړای دا د بازار په ستا بندې دا د میرمشا بازار مکمل تور بندې باندې او د نه راځي د تخیل بازار د ګلم خون بازار د مکمل باندې او تحصیل ته به پیر خلک نه شي چې پر امیر بجلی بحال شوی نه وي. کدا چیرې بحال نکړل بیا به میر په پرمټه بندې هغه پیر په بندي ولاګوي چې پر امیر بجلی بحال شوی نه وي.
وزیرستان اکشن کمیټې مشر سرفراز مشال ریډیو ته وویل چې د یخنی موسم پر اتک سره په وزیرستان کې بجلی غیبه ده او په څلور ویشتو ګڼټو کې یوازې یو ګڼټه بجلی راځي چې لکه بلای خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د بجلی زمار بند شوا ده کنه رجا لکه تیر شوا هغه واس نه دی. یو ګڼټه بجلی روشي 23 ګڼټې بجلی ورکوي. زنه زنه کلی خو داس دي چې یقین وکړه چې 15 ورځې نه بجلی نه دلی دلی میزه هرې وتا ته یوري روډی نه باندوي. د افغانستان نو د پاکستان چې سمرا ترانسپورت دا داوا بلاک وی پرمټینا وا باند وی پولیټیکل تا چې کیم ملکون ورسی دا تحصیل بای کاټ یا پکی داوا په باندې وی.
په دغه لاریون کې یو ګډونوال زاهد ګل د بجلی لوډ شیډنګ په اړه مشال ریډیو ته صدا سي وای.
وزیرستان هغه بجلی چې کیم مخته وا چې 24 ګمټه بالا وا او تل کنه لکه مهاجرین ار سره پروتوي هغه اس لوډر هغه بجلی چیرې لوډه. نن حکومت کیسې نه راوي چې کیم د عوامو درجو په بجلی او په ګیس باندې شری کړی دو. نن حکومت نه میزدا پرمن طریقے سره د دوایا مرجلوس ته بيجه وسره کی تر هغه وخت سره میزدا خپل مطالبه نه کښنه نه چې سپر میشت خپل حق ملو شو نه وي. حسابونه وی چې کیمه دو مکمل روډینا و بانوي کنوي و بانوي افغانستان ته چې سمرا ترانسپورت ته دا و بانوي پی اس سره ملاقات و بانوي ویل د وزیرستان چې سمرا عوام دي سره تکبیر د غونډه دته مجبور کړل چې په هړتال باندې لوس پیر کړل ویل د میش حق نه د چې کیمه دو مخړه ولا ده په میشه چې کیمه دو 24 ګنټه لوټ شي نه دا په کومه وجه سره ده.
کله مو چې په دې اړه د میرانشاه وابډا چارواکو سره تماس ونیو نو دوی خپل موقف وړاندې نه کو، او د پولیټیکل انتظامیې سره مو چې کله د خبرو کولو هڅه وکړه نو د کنټرول روم چارواکو په ځواب کې وویل چې پولیټیکل او اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په رخصتی باندې تللی دي او مرستیال پولیټیکل ایجنټ په میټینګونو کې مصروفه دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوس هم رازو د وزیرستان د یو شاعر رشید افاق نوی کتاب په اړه رپورت ته. رشید افاق چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري او په دوبۍ کې ژوند کوي، د هغه د نوی کتاب د لفظونو تصویرونه نومیږي په اړه سیلاب محسود دا رپورت را لیږلی. نو راځئ چې وایو.
رشید افاق د قطبی وزیرستان یو ځوان شاعر او دا وخت په دوبۍ کې په یو ورځپاڼه کې د خبریال په حیثیت کار کوي. د شعرونو چاپ مجموعه یې د لفظونو تصویرونه په نو مارکیټ ته راوتلې ده چې کومه اتیا پاڼې او یو سل شپېته مخونه لري. رشید افاق په دا مجموعه کې یو شپېته غزلونه، شل دوه شعریزې او نولس نظمونه لیکلي دي. ښه غزلونه پکې شته خو نظمونه یې ډېر خوندور دي. پښتونخوا ستر او نوموړی شاعر عباسین یوسفزایی چې د لفظونو تصویرونه لیکونکی رشید افاق په خپله فنکاری کې کامیاب دی.
د لفظونو تصویرونه د رشید افاق یو داسې کتاب دی چې پای کې د رشید افاق په ژوند کې شوي ټولې حادثې او ټولې د خوښ خبرې هغه تصویر کړی شوي دي. او رشید افاق چې دی هغه په خپله فنکارۍ کې تر ډېره حده پورې کامیاب دی. په دې کې چې کومه شاعري ده کړې ده ډېر په غوره ډول باندې ډېر په هر رنګ کې د خپل دننه جذباتو عکاسي په لفظونو کې راوړې ده او داسې منظرکشي جوړه کړې ده چې کله بنی ادم دغه شاعري اوري یا دغه شاعري ګوري نو هغه تصویر ورته مخې ته نیغ ژوندی جړن تیریږي را تیریږي.
عبداللطیف سیماب یوسفزی د لفظونو تصویرونه او د رشید افاق اصل ته په دا رنګ کتلې دي.
رشید افاق چې کومه شاعري کړې ده په دغه کوشش کې هغه پوری کامیاب مختاری. د رشید افاق په غزل کې جدیدیت او روایت دواړه سیزونه مونږ ته ډېر واضح او ښکاره دي. رشید افاق چې شاعری مونږ ګورو په دغه کتاب په حواله باندې نو دا غنه مونږه دا توقع کېدای شي چې په ډېر لږ وخت کې د دې نه پسته چې دغه کوم نور شاعری راځي او لستونکو او اوریدونکو ته باغې ځین هم ډېره ښه شاعری ورکړي شي.
د رشید افاق نه هم وار وو چې دوی خپل د کتاب په باریک شه څویایي
خپل کې څوک د لفظونو تصویرونه خپل شعری سره راټول کړی دی. یو کتابی شکل مې ورکړی ده. دې نه بعد مې خپل درانه پښتنې په مخ شپې کړی ده. نو دا چې کله دی ولولي وی ګوري دی بغیر بعد پته لګی چې دا کی توپ شو نو زه په خپل کوشش کې کامیاب شو یا نشو کامیاب یا کی ما حدا پر کامیاب شو زه سره شوی ده.
افاق د خپل کلام یوانا منا په خپل پیش کوي.
د غزل نه اول یواد وشيري ده هرڅ کوو ریبار وې پټه بل لیلا درشي بیگا کلی تا ما وې رسوا به مې کړی خامہ خاصه با کلی تا دوه درزی په تور شپه باندې افاق غلې ما له سپوږمۍ له معلومیږي خامخا کلی سا. یو غزل ده چې د جانان په هر انداز کې رنگینی وا انتها هم په آغاز کې رنگینی وا چې بسومره پټې دو روخانه دوبا هم ښکارا او هم په راس کې رنگینی وا او بے سنگار دې شوشن له ورته وچې شیخ هوایا سومره ناس کې رنگینی وا او چې دا مست شو عاجزی او غرور دواړه دا محمود کا پا آیاس کی رنگینی وا او چه داستا دا کلین مر پہ لگے دلو ما تزکا پا غماس کی رنگینی وا انتہا دے افاق دغا سے مسرور کرو لکا سمرا چه آغاز کی رنگینی وا.
دے کتاب سرمخ شایستا کاغذ میاری بایا یو نیم سال کل دار دا چه کم سنگر پبلیکیشنز راولپنڈی پا اتمام ورلڈ رائٹرز کلب دوبائی خور کڑائی دائی. سیلاب مسود، مشال ریجو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم راځو د ریپورت ته چې 2011 کال په افغانستان کې د ټولو خکېلو خواو لپاره خنړی وو. ګند سرسړی لکه د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی، احمد ولی کرزی او نور چارواکي په ځانمرګي بریدونو کې په نخښ شول. تیر کال نېټو افغان ځواکونو او سوالو طالبانو ته هم ډېرې لپاره هم ډېر مرګینه کال وو، خو تر ټولو زیاته مرګ جوبله بیا هم عام خلکو ته اوخته وه. د مشال خبریال نکیب الله متنوال رپورت راکوي چې تیر کال د افغانستان لپاره څنګه وو او کومې امنیتي پیښې پکې رامنځته شوې وې.
په دې پیښو کې تر ټولو زیات قربانیان عام خلک وو چې په ځانمرګي بریدونو او د سړک غاړې ماین چاودنو او د بهرنیو ځواکونو په بمباردونو کې په سلګونو مړه او ژوبل شول. 2011 کال لکه چې اټکل یې شوی و، په افغانستان کې د سرسړیو لپاره هم مرګونه وو. د کندهار امنیه قماندان جنرال خان محمد، د شمال زون د پولیسو قماندان جنرال داود داود، د تخار امنیه قماندان جنرال شاه جهان نوري، د کندوز امنیه قماندان جنرال سید خلی، د ولسمشر کرزی ورور احمد ولی کرزی، د ولسمشر سلاحکار جان محمد او د ولسی جرګې غړی محمد هاشم وطنوال په بیلابیلو ځانمرګي او نورو بریدونو کې ووژل شول. خو د دې کړې تر ټولو مهم او وروستی کس پخوانی ولسمشر استاد رباني چې د سولې شورا رئیس و، په ځانمرګي برید کې ووژل شو چې په ملي او نړیواله کچه ګڼ غبرګونونه راوپارول. د ولسمشر یو تنویاند حامد علمی هغه مهال د استاد رباني د وژنې تایید داسې وکړ:
موږ د خبره تاییدو چې جناب پروفیسر برهان الدین رباني د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانی جمهور رئیس او د سولې عالی شورا مشر د 15 بجې په شاوخوا په کابل کې بشارت ورسید.
د دې ترڅنګ په ډلیزو ځانمرګي بریدونو کې چې په مهمو دولتي او بهرنیو موسساتو وشول ګڼې مرجوب لیدرلودي. په اپریل کې په مزار شریف کې د ینما په دفتر برید کې اوه بهرنیان او 15 افغانان وژل شول. له دې وروسته په کانټیننټل د جون د 19 بریدو چې 14 تنه پکې مړه او ګڼ نور ټپیان شول او اته برید کوونکي هم پکې وژل شول. وروسته بیا په اګست کې د برتانیې په کنسلګری ډلیز ځانمرګي برید وشو چې په دې برید کې هم ګڼ مرجوب لواوخته. خو د دې بریدونو وروسته یو غټ یې د سپتمبر په 14 د امریکې پر سفارت، ایساف مرکز او نورو تاسیساتو چې یو لسام ګړی او 15 پولیس پکې وژل شول. خو دا چې برید د امریکې پر سفارت وو، نو د امریکې سخت غوسه یې راوپاروله. د امریکا سفیر راین کراکر ویل چې دا برید حقانی شبکې کړی وو. ورپسې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن، د پاوس او سی ای ای مشران افغانستان ته راغلل او له دې ځایه پر حقانی شبکه د بریدونو ګواښ هم وکړ او له عملی پاکستان ته هم خبرداری ورکړ.
And so we will be delivering a very clear message to the government of Pakistan because they too have suffered.
موږ د پاکستان حکومت ته یو څرګند پیغام ورکوو، ځکه دوی هم له تروریزم څخه کړیږي. نو په دې اساس باید له تروریزم څخه هیڅ ملاتړ ونه شي او نه هم باید هغه کسان چې زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان وژني هیڅ پټنځای ولري. زما جدي پیغام دا دی چې د پاکستان حکومت هم باید د ستونزو د حل یوه برخه شي او خپل هیواد له هغو کسانو چې د پاکستان خلک هم وژني او بیا له سرحدونو اوړي او په افغانستان کې خلک وژني پاک کړي.
to kill in Afghanistan.
2011 کال د امریکایي ځواکونو لپاره هم خنړی وو چې تر ټولو غټه پیښه په اگست میاشت کې د امریکایي شینوک هلیکوپټر را غورځیدل و چې یو دیش امریکایي کمانډویان چې ویل کېدل د اسامه د وژنې په عملیاتو کې هم برخه لرله و وژل شول. او په اکتوبر کې د درلمان په سیمه کې غرزن مرګي برید و چې 14 تن امریکایي پوځیان پکې وژل شول او په ټوله کې په دې کال کې له 500 زیات بهرني اسکر و وژل شول. په 2011 کال کې په ځانمرګي بریدونو او د سړک غاړې ماین چاودنو کې ډېر عام افغانان هم و وژل شول. په خوست، پکتیا، پکتیکا، هلمند، زابل، روزګان، نیمروز، لوګر او کابل بریدونو کې په سلګونو عام افغانان ووژل شول. خو تر ټولو خنړی ځانمرګي برید په کابل کې و چې د شورا پر مراسمو ترسره شو. په دې برید کې 95 تنه مړه او نږدې 200 تنه پکې ژوبل شول چې یو بیساری وژونکی برید و. بلخوا امریکایانو هم د شپې عملیاتو او هوایي بمباریو کې ګڼ افغانان ووژل چې دا پیښې تر ډېره په ننګرهار، خوست، پکتیا او د جنوب په نورو ولایتونو کې وې. افغان او ناټو ویاندویانو په دې کال کې د سلګونو طالبانو د وژل کېدو یا نیول کېدو او ټپي کېدو خبرونه هم ورکړل. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي چې دوی نږدې 2000 طالبان وژلي او له 4000 زیات یې ژوند نیولي.
برج عمل دشمن 224 نفر کشته راشه و 463 نفر اسیر باشه. شهدای ما 37 نفر مونه.
خو تر ډیره طالبان بیا دا کال د ځان د بریاو کال بولی. د طالبان وین زبیح الله مجاهد په وینا چې په دې کال کې له 20000 زیات بریدونه کړي چې په وینا یې ګڼو افغان او بهرنۍ ځواکونو ته مرجوب لاړولي. خو ولې دومره وژنې؟ د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جنرال طاقت وایي چې امریکا خپل مخالفین پرېښودل چې له سره منظم شي او دلته بیا بریدونه وکړي.
تروریستان او القاعده هم دوی هغه ډیر په آرامه بوتل پاکستان ته او پاکستان
افغانستان ہے ہلتے را روزی پالی ہے پیسے ورکی سلائے ورکی دوی راضی پڈیر تدبیر سر دے آئی ایس آئی دے پلانوں مطابق افغانستان کی بیا عملیات کی شروع نے دوی دغه تاکتیکو سے اصل ملکی ضرورت باید زیاد توان ورسی کی نسبت دولتی او یا غربیانو ته بخصوص
د نا امنی او مرګ ژوبل پیښو تر څنګ 2011 کال د افغان دولت لپاره ځینې لاسته راوړنې هم درلودې، لکه د لویې جرګې جوړېدل، د استانبول او بن کنفرانسونه، د ستراتیژیکو تړونونو لیوالتیا او امضا کول چې پیل یې له هند سره وشو، او همدارنګه د قانونو په برخه کې چین، هند او کاناډا سره د پانګونې قراردادونه او د دې لړۍ دوام. دا چې 2012 کال به د افغانانو لپاره څه ډول کال وي وخت به ځواب ووایي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غون راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروه.
دا مشال ریډیو ده.